السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه پیل سوه چې په دوه نیمایي کې 2:19 پروګرامونه خپریږي. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څانګې او درسي ساعت یو راپور هم خپرو او ری چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي چې په دې وروستیو کې افغانستان ته سفر کړی د افغانستان پر روان بشري، سیاسي او اقتصادي وضعیت اندېښنه ښودلې ده. په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل یو ور بیا په افغانستان کې له طبي زده کړو د ښځو د راګرځولو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه. دې سازمان پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو پر طبي او ورته اختصاصي زده کړو بندیز به په دې هېواد کې د ښځو پر مخ د زده کړو د وروستي امکان ورونه هم وتړي. د بشري حقونو دې سازمان له طالبانو غوښتنه کړې چې سمدلاسه د جنسیت پر اساس د ځورونې سیستم پای ته ورسوي. د طالبانو د مشر د یوه شفاهي فرمان له مخې افغانستان د طبي زده کړو په ټولو انسټیټیوټونو کې ښځینه زده کوونکي له زده کړو منع سوي، خو د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي توګه د لګول سوي دغه بندیز خبره تایید یا رد کړې نه ده. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف افغانستان ته د سفر پر مهال د ټاپي پروژې په ګډون د هغو پروژو کارونه له نږدې وکتل چې دواړه هېوادونه یې په ګډه پر مخ بیایي. د انټرفاکس خبري اژانس د راپور له مخې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه یوې اعلامیه کې ویلي چې ښاغلي مرادوف د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیرخان متقی سره د افغانستان په خاوره کې ګډې پولې ته څیرمه د ګازو د نلیکې او نوري فایبر د غځولو او ترغونډي کې د ریل ګاډي په یو سټیشن کې د یو ګودام د جوړولو چارې د نږدې وکتلې. د بهرنیو چارو وزارت په وینا دغه پروژو عملی چارې د روان کال د سپتمبر پر 11مه د هغو مراسمو په ترڅ کې پیل سوي چې د ترکمنستان ولسمشر قربان کلی بردی محمدوف او د طالبانو جوړکړو چارواکو په کې ګډون کړی و. د ټاپي پروژه چې لګښت یې څه باندې 1 میلیارد ډالر اټکل سوی د شاوخوا 1800 کیلومتره اوږدې نلیکې وسوا شپږ دېرش کیلومتره د افغانستان له هرات، هلمند او کندهار ولایتونو تیریږي. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ماموریت وایي دا آغا خان له بنسټ سره یې په ګډه په افغانستان کې د اقتصادي ودې لپاره د 22 میلیون یورو یوه پروژه پیل کړې ده. دې ماموریت پرون دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې د دغې پروژې په مرسته غواړي د کاري فرصتونو د ایجاد او د معیشت بدیلونو ته د ودې له لارې ځوانان او ښځې ځواکمن کړي. د اروپایي ټولنې په وینا د دې لپاره هڅې کوي چې پر مرستو د افغانانو اتکا راکمه او دوی په خپل مټ پر ځان بسیاسي. د افغانستان د کرکټ وتلی سپینر راشد خان به له 4 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره له زمبابوې سره په 500 اوره لوبلړۍ کې ولوبیږي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون دوشنبه د دغو دریو یو ورځنیو یا 500 اوره او ورپسې د 2 ټیسټ لوبو لپاره لوبډله اعلان کړه. 24 کلن راشد خان چې د روان کال په پیل کې د ملا جراحي کړې بیا یې درملنه روانه وه، په وروستیو میاشتو کې د افغانستان په ډیرو لوبو کې نه و لوبیدلی. هغه وروستي ځل د 2021 کال په مارچ میاشت کې د زمبابوې په وړاندې لوبه کړې وه. د افغانستان او زمبابوې ترمنځ لومړۍ 500 اوره مسابقه سبا سهشنبه، دویمه د پنجشنبې په ورځ او دریمه به تر روانې شنبې په ورځ وسي. د دواړو هېوادونو لومړۍ ټیسټ لوبه به د مرغومي اجدې په 16مه او دویمه هغه د مرغومي پر 14مه وسي. تر دې مخکې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له زمبابوې څخه د 10 اورونو لوبلړۍ ګټلې وه. د پاکستان په شمال لویدیځ کې د ګوزان یو پولیو د واکسین پر چیمونو پرون دوشنبه د وسلولو په بریدونو کې د روغتیا پالانو یو پولیس ساتونکی وژل سوی او 2 روغتیا پالان ټپیان سوي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې په یو برید کې چې پرون په ټول هیواد کې د پولیو د واکسین د کمپاین په لومړۍ ورځ د خیبر پښتونخوا ایالت په کرک ولسوالۍ کې د واکسیناتورانو پر ټیم وسو، یو پولیس وژل سو او یو روغتیایي کارکوونکی ټپي سو. همدارنګه پرون په یو بل برید کې چې د دې ایالت په بنو ولسوالۍ کې وسو، یو روغتیایي کارکوونکی ټپي سوی دی. د دغو بریدونو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د روان کال له پیله په پاکستان کې د پولیو 3 شپېته مثبتې پیښې ثبت سوي. د اسرائیل پوځ وایي پرون دوشنبه یې په یمن کې د سوق او ادارې پر هغه مرکز هوایي حمله کړې چې حوثي یاغیانو کاراوه. د امریکا د متحده ایالاتونو مرکزي قومندانۍ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دغه مرکز کې د حوثي یاغیانو عملیات تنظیمېدل. تر دې مخکې د اسرائیل پوځ پرون دوشنبه وویل چې د یمن د حوثي یاغیانو یو میزایل چې د اسرائیل پر قلمرو یې توغولی و ختم کړی دی. حوثي یاغیانو چې د ایران له ملاتړه برخمن هم دي منلې چې پر اسرائیل یې توغندی ویشتلی. د فرانسې خبري اژانس فرانس د راپور لمخې پرون د اسرائیل په مرکزی برخه کې د خطر زنګ ژغول سوی وو. د اسرائیل پوز په یو بیان کې ویلي چې له یمن څخه توغول سوی یو میزایل مخکې له دې چې د اسرائیل هوایي قلمرو ته داخل سي په هوا کې ختم کړ. لکه چې په غزه کې جګړه پیل سوې، حوثي یاغیانو په تیر څه باندې یوه کال کې پر اسرائیل د میزایلو ډیر بریدونه کړي دي. د لبنان له حزب الله ډلې سره د اوربند پر بنسټ د اسرائیل پوځ خپل ځینې ځواکونه د لبنان له جنوب څخه د غزې تړانګې پر لوري لیږدوي. د جرمني خبري اجانس د خبر له مخې د اسرائیل پوځ پرون دوشنبه ویلي چې د دوی د پوځ 98 فرقې په لبنان کې د ایران له ملاتړ د برخمنې حزب الله ډلې خلاف خپل درې میاشتنۍ جګړه پای ته ورسوله او په غزې تړانګې کې ځای پر ځای کېدو ته په چمتووالي بوخته ده. هر فرقه کې له 100 تر 500 پورې سرتیري برخه لري. حزب الله او اسرائیل خپل حمله تر څه باندې یوه کال وروسته په نومبر میاشت کې د یوه اوربند په نتیجه کې پای ته ورسولې. د اوربند موافقې له مخې باید د اسرائیل پوځیان په شپېتو ورځو کې له لبنان څخه ووځي. د امریکا د متحده ایالاتونو مرکزي قومندانۍ یا سینټکام وایي د سوریې پر هغو څو ساحو یې حملې کړي چې پخوا د پرځول سوي ولسمشر بشر الاسد او د هغه د متحدې روسیې په کنټرول کې وې. دغو قومندانۍ پرون دوشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې ویشتل سوي کمپونه د اسلامي دولت ډلې یادایش و چې په نتیجه کې 12 وسلوال وژل سوي. د اعلامیې له مخې هدف دا و چې د اسد رژیم تر ړنګېدو وروسته پر دغې تروریستي ډلې فشار روان وساتل سي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي د افغانستان روان بشري، سیاسي، د بشري حقونو او اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ وباله. خوشمنه وکړه چې اروپایي ټولنه به له دې هېواد سره په بېلابېلو برخو کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. توماس نیکلسن او مل پلاویه افغانستان ته په دې وروستیو کې د خپل 15 ورځني سفر په پای کې پرون دوشنبه په یوه خبره کړې اعلامیه کې پر ښځو او نجونو د طالبانو له لوري لګول سویو بندیزونو ته په اشاره ویلي چې د طالبانو ډیرو جګپوړو چارواکو چې د ورسره کتنې کړي، هیڅ یوه یې په دې اړه چې ولې دغه سخت بندیزونه پر ښځو لګول سوي او کله به هغه پای ته رسیږي وضاحت نه دی ورکړی. نور په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړی استازی توماس نیکلسن وایي افغانستان ته په سفر کې پر دې هېواد له واکمنو چارواکو، د ملګرو ملتونو او د نړیوالو غیر دولتي مؤسسو او سازمانونو له استازو سره په لیدنو کتنو او د افغان ښځو په اړه ګڼو بحثونو کې پر هغه قانون د اروپایي اتحادیې ژوره اندېښنه څرګنده کړې چې د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په 13 اګست میاشت کې صادر کړی دی. ښاغلی نیکلسن وایي ډیری افغانانو ورته ویلي چې دغه قانون څومره د شرکتونو او سازمانونو کارونه پیچلي کړي او تر ټولو زیات د ښځو پر تګ راتګ، کار کولو، خدماتو ته د لاسرسي او د خپلو کورنیو د ملاتړ په برخو کې د هغوی پر وړتیاو اغیزې کړي دي. د نوموړي په خبره دې قانون اروپایي اتحادیه هم له ننګونو سره مخامخ کړي او د هغو ستونزو له کبله چې د دې اتحادیې شریکان په افغانستان کې خلکو ته د مرستو د چمتو کولو په برخه کې ورسره مخامخ شوي، لګښتونه زیات شوي او هم له امله د عملیاتو ساحه محدوده شوې ده. په اعلامیه کې توماس نیکلسن له افغانستان سره د اروپایي اتحادیې بشري مرستو ته په اشاره وویل چې نړیوالو غیر دولتي مؤسسو چې له 2021 کال راهیسې د اروپایي اتحادیې د 1.6 میلیارد یورو بشري او نورو اساسي مرستو ډیره برخه افغانانو ته رسولې، هم د هغو راپورونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې چې څو ورځې مخکې په کندهار کې د کابینې د غونډې په تړاو خپره شوي وو. ویل شوي چې په دې غونډه کې په افغانستان کې د نړیوالو غیر دولتي مؤسسو پر فعالیت او حضور د سختو محدودیتونو لګولو وړاندیز شوی، خو د نیکلسن په خبره له چارواکو سره په لیدنو کتنو کې هغوی ته ویلي چې که دغسې پرېکړه شوې او هغه عملي شي نو هغه به په افغانستان کې اړو خلکو ته زموږ د مرستو رسولو پر وړتیا خورا منفي اغیزې ولري، خو د ده په خبره هیڅ یو چارواکي په دې اړه وضاحت ورنه کړ. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیه ځانګړي استازي توماس نیکلسن په خبره شوې اعلامیه کې همدارنګه ویلي چې د طالبانو د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په ګډون له یو شمېر جګپوړو چارواکو سره په لیدنو کتنو کې د هغه شفاهي امر په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې چې د دسمبر په 2 په افغانستان کې د څه باندې 180 طبي زده کړو په مرکزونو کې د ښځو او نجونو پر زده کړو د بندیز لپاره ورکړل شوی دی. خو د نوموړي په خبره په دې غونډو کې هیڅ یو چارواکی نه دی توانېدلی چې موږ ته دا مسله سپینه کړي چې ولې دغه امر صادر شوی او د ښځو او ماشومانو پر روغتیا د احتمالي ناوړه پایلو ستونزې به په څه ډول هواروي. ښاغلی نیکلاسن زیاته کړه چې چارواکو نه د دغې پرېکړې د بیرته اخیستو او نه هم د نجونو او ښځو پر منځنیو ثانوي او لوړو زده کړو د لګول شوي بندیز د بیرته لغوه کولو په اړه چې له دریو کلونو راهیسې نافذ دی د کومو څرګندو پلانونو یادونه ونه کړه.
Still deep
the افغانستان لپاره د اروپای اتحادیې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن چې تیره اونۍ د پنجشنبې په ورځ له کابل څخه له روانې دو مخکې په یوه خبري غونډه کې د افغانستان وضعیت جدي اندېښنه ښودلې وه. په خبره شوې اعلامیه کې بیا پر دې مسلې ټینګار کړی، هغه د افغانستان وضعیت ډېر د اندېښنې وړ وباله.
I leave Afghanistan still deeply troubled.
The Afghanistan political program chalam pa de riwat ke de siyasi, iqtisadi, de bashari aqono aw toloniz waziyat paara aw pa zangri toga. De ghalat paara cha Afghanistan urustu farmano aw kranlaro de plikedo la kabala aw rawan de jawaran dekhna la.
خو ښاغلی نیکلاسن ټینګار وکړ چې دی تر اوسه له افغانستان سره پر تعامل باور لري، نه دا چې پر مخې ورونه وتړل شي، او هیله من دی چې دوی داسې لارې چارې عمومي چې د دې هیواد د راتلونکي په اړه بحثونو کې د افغان ځوانانو او متخصصینو او نورو مختلفو لورو غږونه شامل وي. د 2020 کال په دوبی کې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمنان شوي، له بشري حقونو څخه د سرغړونو د تورونو په ګډون دا تور هم پرې لګول شوی چې ټول واک په خپل لاس کې اخیستی او د دې هیواد نورې پرګنې په حکومت کې نه دي شاملې کړي. دا چې سرپرست حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی یو عمده دلیل هم له بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو پر حقونو تیری بلل کېږي. ښځې له منځنیو او لوړو زده کړو د ملګرو ملتونو په ګډون په نادولتي مؤسسو او ډیرو دولتي ادارو کې له کار کولو راګرځول شوي، او د ټولنې په نورو برخو کې د ښځو پر فعال ګډون هم محدودیتونه وضع شوي دي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه. د کندهار سمې خبره کول نو د چنای شبخانی د میرویس روغتون په اړه مې دا زموږ ژغتر لوړو مسولینو پورې رسوه. ستاسو په ذریعه باندې موږ دلته ورور نه دواوي نه قانولې نه په د پلستران یعنی د وینې د معایناته کوشنه کوي چې ښه داله هم په مریضانو رانیسي. نو موږ که په دغه عقله باندې زموږ سره څه همکاري وکړي، وروره پیسې چار څه راځي هغه د شبخانې د امیرینو در مابین سره ورکېږي. موږ کوم په دغه کار کې همکاري راسره وکړله. وروره زه خپله هم اوس یو مریض یم، هم یو مریض دلته بستر کړی دی لکه په شخصي ځای کې چې بستر مازکه د وتاکو کرایه نه غواړي، نور هر څه خپل په پیسو باندې رانیسو.
د ازادي راډیو ټولو قدرمنو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه. نیک هیلې وړاندې کوم. زه حافظ خوشحال غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ د خوشحال کلی اوسیدونکو یم. لنډ پیغام پرېږدم. دا چې ژمی پر رسیدو د نو ځینې هیوادوال د سون مواد نه لري، نو له هغو مالدارو خلکو مې غوښتنه دا ده چې لاړمنو کورنیو سره پوره همکاري وکړي. هغه خلک چې دوی مالدار دي یا اقتصاد ښه دی، نو هر ژمی نوي کورتۍ او څادران اخلي. هغه زاړه شیان چې دوی په کور کې له ځان سره لري اړمنو کورنیو ته دی ورکړي. کېدای شي د دل لپاره زاړه وي، د نورو لپاره به نه وي. هیله ده زما پیغام نشر.
سلامونه ونې کې هیله خیر. عمران وسلم له خوست ولایت څخه د زدیر ډو کارکونکو څخه خیله کیږي چې راخ کې زخپله بندي وم او په کچه کې لاړو او نور افغانان هم بندیانو په زندانونو کې. هلته د طالبانو سفارت دوی ته کوم جواب نه ورکولو او نوی کار ورته کولو. نسی وایي چې یو نیم کال جیلې تیر کړی او تر اوسه بندیان دي. له تاسو څخه خیله کیږي چې د طالبانو سفارت سره په اړیکه کې شئ، په عراق کې کوم سفارت لري او که نه لري، او د بندیانو په هغه کې کوشش وکړئ چې رخلاص شي. ډېر په بد حالات کې وو. مننه.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د ځوانانو خبرونه.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر ځوانان وایي چې دوی ته په ژوند کې ستونزو دا ورزده کړل چې د سختۍ پر وخت هدف ته د رسیدلو لپاره د لارو بدلیدل دوی بری ته رسولی شي.
ژوند که آسان وای ساده وای پیل یې باید په ژړا نه کېده. کوچنی چې زیږي باید د ژړا پر ځای خندلی وای. له ستونزو څخه باید ځوانان ونه ویریږي. هغوی باید ټینګ ارادې ټینګ هوډ ولري. هدف چې نه بدلوي، هدف ته د رسېدو لپاره لارې باید بدلې سي.
ډله کې هم داسې پیغلې شته چې د طالبانو د نظام له ناخوالو سره مبارزه کوي او نه پریږدي چې د دوی روحیه ووژل شي.
تقریبا درې کاله زه مطلقه په کوروم، دا ماته ډیره سخته تمامه سوله او شخصا د ما په خپل روان ډیر بد اغیز کړی و او زه د افسردګۍ په لومړۍ درجه کې ومه. نو بیا مې د آنلاین ادبي بهیر په نوم یو ګروپ سره چې د شاعران او لیکوالان دي پکې هغوی سره مصروفه یم.
نن ام د موضوع چیروم ملتیا مو وکړی. درنو دوستانو، ګڼ شمیر افغان ځوانان وایي چې د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ څخه وروسته د دوی په ژوند کې دومره منفي بدلون راغلی دی چې دوی ته زغمل شونه کار نه دی. خو داسې کسان هم شته چې همدا ستونزې او سختۍ نور هم مبارزې او مقاومت ته غښتلي کوي. د دوی په ډله کې نن له دوو تنو ځوانانو سره غږېدلی یو. د دوی د زده کړو، کار او ژوند په هکله مو ورنه پوښتلي دي. په پیل کې له ولولې دهقان څخه اورو.
ما خپل لمړنۍ زده کړې د بغلان ولایت د پلخمري په ښار کې کړې دي چې د لیسې اول ښوونځي څخه فارغ شوی یم په 1993 کال کې. بغلان زده کړې مې چې 2 کلن وې د ادبیاتو برخه کې دارالمعلمین کې لوستې دي، پښتو برخه مې لوستې ده، پښتو ادبیاتو برخه.
بله ډېر ښه. له دې وروسته بیا په څه باندې مصروفه سوې؟ دنده څه وه؟
شرایطو پر اساس خپل کور خرڅ کړ، کابل ته لاړلو، کابل ته م کډه وکړله. څو چې موږ له نوي محیط سره او لوی ښار سره په دې سره په خمرای وړکای ښار دا و چې وړکی ښار کې اوسېدلې، لوی ښار کې اوسېدل ورته لږ ګران ده. وګ دې مودې لپاره بیکار وم. وروسته لږه مې بیا د یو تی د دوستانو په ادرس د یو مؤسسه ادرس مې پیدا کړ او مې وختل چې وګورم سره کار وکوم.
اټس ډول کار دی کاوه دي تاسو خپل دنده څه و؟
دغه مؤسسه چې و د مشمانو د ادبیات برخه کې کار کوه، په نوم د ګروي قهوره نومېږي. اوس هم فعالیت لري، هغه وخت په حضوري او انلاین وو، اوس یوازې انلاین ډول ده. هلته د ماشومان د ادبیاتو برخه کې کار کوه. په درې ژبو باندې کتابونه ورته چاپ کول، ازبکي، دری او پښتو باندې. سمه په پښتو برخه کې کار کوه.
کله چې جمهوریت سقوط وکړ، طالبان بیا واک ته ورسېدل، څومره تغییر راغی په ژوند کې دی، په دنده کې دی؟
بل شک ډیر تغیرات راوستل. موږ لړې رستونز سره مخامخ کړلو، ځکه چې ما د اطلاعات روز لو ورسپانه سره همکاري درلودله. والت مې نه یو دنده اخیستې و. درې میاشتې به کېدل چې ما ته وې سره د پښتو برخه کې کار کوه او قهوه سره مې همکاري درلودله. نو کله چې حکومت سقوط وکړ، منګه مجبور سلو د امنیتي مشکلاتو پر اساس باندې چې مونږ ته کومه ستونزه پیدا نشي، بیرته خپل ښار ته راسو، پخوانی ځای ته، خپل خومري ته راسو. او اوس هم دلته ژوند کوو. طبیعي ده چې ډېر ستونزې سره مخامخ کړي یاست، اوزګار سوي یاست، اوس دا په کورنۍ باندې ډېر بد اغیزه کوي.
بله، لکه څنګه چې تاسو خبرو کې ښکاره سوله، تاسو هم له ځوانانو څخه یې چې د طالبانو په نظام کې د تاسو د دندې برخې ته زیان رسیدلی ده، د راتلو له رواني اړخ نه د موضوع څومره تاسو متاثره کړی یاست؟
شخصا زه خپل کله چې بنګبري ته په خمرې ته راغلو، تقریبا درې کاله زه مطلقه په کوروم، دا ماته ډیره سخته تمامه سوله او ما سره ایمان نورې خویندې مې چې هغوی درس ویلې او ما دنده درلودله، ورور مې دنده درلودله. کله چې موږ بېکاره سولو، دا شخصا د ما په خپل روان ډیر بد اغیز کړی و او زه د افسردګۍ په لومړۍ درجه کې ومه. تر څو چې بیا به ډاکټر سره مشوره وکړله، ډاکټر ته مې مراجعه وکړله او زه بیرته راښه سومه.
څه پلان لرې؟ دا وضعیت که همداسې دوام وکړه، د دې لپاره چې ځان مصروف وساتې او روحي حالت دې ښه وي، د کوم څه ترتیبات تیاری دې نیولی؟ د کوم کار، د کوم مصروفیت؟
ما په تسلي کې دنده درلودله په یو دولتي ښوونځي کې. بیا هغه جنه بېکاره سولو، ځکه چې موږ د اضافه بس په برخه کې راغلو. نو بیا مې د یو ډېر وخت کېږي د آنلاین ادبي بهیر په نوم یو ګروپ سره چې د شاعران او لیکوالان دي پکې، هغوی سره یم او په هغوی سره مصروفه یم. فعلا لپاره هغه داسې یو ګروپ ده چې موږ ښځې کولی سو خپل درد د قلم په برکت یا د لیکلو پر اساس باندې بیان کړلی سو. نو هلته مصروفه یم، یو څه ځان مصروفه ساتم ورسره.
بله، تاسو له شعر شاعری نه یادونه وکړه، خپل هم کوم وخت شعر لیکیا؟
زه شعر نسم لیکلای، هغه ویلې ما ته خوند راکوي کله چې دوی شعر لیکي او زه ولولم، دا ما ته ډېر خوند راکوي او ما روح آرامه کوي. لیکنې ولولم، داستانونه ولولم، دا ما ته آرام بخښه ده او زه همیشه دا وایم.
که داسې غوښتنه وکړم، همدا اوس کوم څه دې تاسې په یاد دي، د کوم بل شاعر شعر چې راته ووایې، داسې کوم څه امکان لري؟
زما خپله د شمایل سلیمي شعرونه ډېر خوښ دي. شعر به لنډ درته یو دوه بیته به ووایم.
بله، ډېر به ښه سي.
رانه چاپیر دي ستا د هجر د بلا لاسونه، رانه چاپیر دي ستا د هجر د بلا لاسونه، زما د ژوند مسیحا راشه راکر لاسونه. ویښته مې سپین کړل د وختونو د تورتم په غېږ کې، ویښته مې سپین کړل د وختونو د تورتم په غېږ کې، په دې امید باندې څرابه کړې رڼا لاسونه، په دې امید باندې څرابه کړې رڼا لاسونه.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوند دی سلامت اوسئ.
کور ودان، تشکر، سلامت اوسئ. مننه.
بسم الله وطن دوست، چې خبریال دی په خبرې هیواد ته خدمات او خپل دند د تایجمنتیا اصلي مخده وای، په رښتیا ویلو للا سوجلو څخه زیات بندي شوی دی، خو بیا یې هم خپل مسلک نه دی پریښی. لارجل ویدلو څخه وروسته نور هم غختلې راپورته شوی او خپل خلکو ته کار کړی دی. لغز خمو هم په پایل کې د زده کړو په اکلی پوښتلې دي.
اغه یو ټپه د فکر کوم چې وای، په غم کې پیدا، په غم کې لوی، په غم کې مرمه ک څنګه. نو زه چې پیدا سویم همدغه جنگ جګړې وي. زه څلور دیرش کلن یم، د طالبانو د تیر تحریک مهال وو، داخلي جنگونه و، جګړې وي. نو موږ د جګړو له امله هرات ته کډه شوی یو. په هرات کې ما لومړی دوم او دریم سیمفون عملته ما په هرات کې لوست دي، یعنی 1908 زیږدیس کال و چې ما لومړی ټولګی را پیل کړ.
علاقه مل څه سره و هغه وخت؟ له ساينسي مزامینو سره او که نورو مزامینو سره، مثلا شعر و شاعری او ادبیاتو برخی سره؟ څه سره ملاقه و؟
1908 کال کې زه به شاوخوا وکلن اته کلن دغسې به وم. رادیو می اورېده، ګڼ خبریالان چې غږېدله، نو د دوی ژغونه، د دوی لهجې ښه خوند راکوم. هغه مال می له ژورنالیزم سره مینه و. په دوم ټولګي کې وم، کله چې درېم دتلم، کله کله به مې خپله ځینې هغه تمثیلي شان د راپور په شکل ځینې شان به ما لیکله، بیا به مې له ځان سره ویله، زمزمه کول مې، دکلمه کول مې، یو ډول خوند راکوه. یعنی له کوچنوالي څخه مې خبریالي شوق و.
بله، ابتدایی زده کړې تاسو ویل چې له هراته تاسو را پیل کړلې، وروسته بیا چیرې لاړې؟ نورې زده کړې مو څه رقم سرته ورسولې؟
2002 کال کې بیرته کندهار ته راغلی یو، په کندهار کې میشت شوی یو، خپل ټاټوبې ته راغلی یو. بیا مې نورې زده کړې دلې په کندهار همشه بابا لیسه کې را پیل کړې. دلې مې تر نهم ټولګي پورې په همشه بابا لیسه کې زده کړې وکړې. له هغه څخه وروسته بیا په عینومېنه کې یو بل لیسه وه، هغه نو بیا ډېر وروسته، یعنی د اقتصادي مشکلات له امله زما څخه څو ځلې مکتب پاتې شوی دی، بیا ځلې مې شروع کړی دی. نو اخر ځل 1909 کال و چې په سید جمال الدین افغان لیسه په عینومېنه کې و، دلته مې لسم یو لسم سیمپونه وویل. له هغه څخه وروسته بیا په ښار کې دننه محمودي هوتک لیسه، هماغه لیسه کې بیا دولسم مې دلته وویل. له دې ځای څخه چې فارغ کېدم، ښه خبره دا و چې هماغه کلونو کې بیا چې ځینې زده کوونکي به په ښوونځیو کې و، په دولسم ټولګیو کې و، بیا یې حق درلود چې کانکور لپاره چمتووالی ونیسي او نوملیکنه وکړي. نو بیا مې د کانکور لپاره نوملیکنه وکړه، هغه چې بیا مو په کانکور کې برخه واخیسته. زما لومړی انتخاب چې و ژورنالیزم و، دوم انتخاب چې و هغه دغه سیاسي زده کړې وې، د حقوق پوهنځی، او دریم آپشن چې و هغه شریعت و، څلورم آپشن چې و هغه زما د ژبو د ادبیاتو پوهنځی و. نو هغه و چې زه دغه وروستي آپشن ته بریالی سوم، د ژبو د ادبیاتو پوهنځي ته بریالی سوم. اما هغه مې درې سمسټره مې د ژبو ادبیاتو پوهنځي کې زده کړې
کړی دی لږ څه وروسته په 2013 کال کې، یعنی د 2018 وروسته شی به 2013 کال را پیل دی. په دا وختونو کې چې د سولې ولسی حرکت را پیل سو، هغه ځوانان چې له هلمند په پښو تر بلخ مزل ووهه او د جګړې پر دواړو اړخونو غږ وکړ چې سوله وکړي، وربند وکړي، وروژنه پای ته ورسوي. نو امهغه ولسی حرکت سره مل سوما، نو پاتن را چپات سو.
بله، که داره تو وای چه د تاسو آغا ولسی حرکت څومره کامیابه و څومره تاسو ورته امید درلوده، کوم څه تاسو سنجولی و هغه ته ورسېدی؟
تر ډېره پورې دا حرکت بریالی و. موږ ولس ته روحیه ورکړه چې ولس سکوت مات کړي، ولس باید راپورته سي، ځکه ولس په یو پردي جګړې کې قرباني ورکوله، ولس په بمونو کې هم قرباني ورکوله، ولس په چاودنو کې هم قرباني ورکول. نو موږ پر ولس غږ وکړ چې سکوت مات کړي، کوم سکوت مات نه کړي جنازې به پر اوږو لېږدوي، او کوم سکوت مات کړي نو بیا به تاسو ژوند کوي. هیله زموږ دا و چې د دواړو لورو ترمنځ به داسې یوه موافقه هوکړه کیږي چې په نظام کې دننه خلا به له منځه ځي، په نظام کې دننه کومې چارې چې ټکنۍ دي دا به له منځه ځي، دواړه لورې به افغان حکومت او طالبان به یو بل سره کښېني، خپل منځي مذاکرات وکړي، خپله به په ګډه یو حکومت رامنځته کوي. خو زموږ هیله داسې وه دا چې دغه زموږ هیلې پر ځای نه سوې، او دا موضوع بلې خواته ولاړه، مکمل نظام ړنګ سو، له منځه لاړ. موږ داسې نه غوښتله.
تاسو هدف دا وه چې سوله راشي، هغه وضعیت نور هم بلې خواته لاړ چې اکثر افغانان کډوال سول او وطن پریښوده. څه فکر کوئ په اوس وخت کې که نور ځوانان همداسې راپورته سي لکه تاسو، او سکوت مات کړي، اوسنی وضعیت به بدل کړای سي؟
دیموکراسي یا د ولس ګټې په پام کې نیول، یا ولس خپل زور ځواک څخه کار اخیستل، دا په نننۍ نړۍ کې دا تر ټولو ښې بېلګې دي. تر څو چې ولسونه راپاڅېدلي نه وي، غږ یې پورته کړی نه وي، هغوی ته خپل حق نه رسېږي، او بیا په دیکتاتورو نظامونو کې بیخي امکان نه لري. ښه خبر دا ده چې نظامونه باید له خپل رعیت، خپل ملت سره په داسې رویه باندې مخته ولاړ سي چې هم یې ګټې پاللی وي، هم یې ولس ته ځای ورکړی، هم یې ولس ته غېږ ورکړی وي. د ولس نه پې کول، د ولس له ځانه لرې کول، هیڅ نظام په داسې برخه کې ګټه نه ده لیدلې، ولو که هغه ډېر قوي نظامونه وه یا امپراتوري وي. امپراتوران هم په دغسې برخو کې مات شوي دي چې خپل ولس یې له ځانه لرې کړی دی، د ولس غوښتنې یې له ځانه لرې کړی وي، د ولس غوښتنو ته یې لبیک نه ویلی. که څوک راپورته کېږي، نه یوازې دا چې ستونزې مشکلات به حلېږي، بلکې په نظام کې دننه به ټولې هغه ستونزې چې د نظامو د ولس ترمنځ په قصدي توګه یا په غیر شعوري توګه رامنځته شوي دي، هماغه به هم له منځه ځي، او ولس ته به هم خپلې ګټې رسېږي.
بله، بیا تر ګرځو د تاسو خپل ژوند ته، بیا وروسته تاسو کومې برخې ته مخه کړله، څم کول، څه مصروفیت مو درلوده؟
له 2013 څخه بیا تر 2020 پورې همدا د سولې ولسی حرکت چې موږ تر بلخ ولاړو، بیا بیرته هلمند ته راغلو، بیا مو په ګڼو ولایتونو کې لاریونونه درلودله، په ګڼو ولایتونو کې زموږ ناستې وې. بیا نو په 2020 کال د مۍ پر درېیمه ما په کندهار کې د ملت غږ په نوم یوه راډیو رامنځته کړه. د همغې راډیو لپاره موږ داسې فکر وکړ چې یو کال موږ وخت لرو، که په یو کال کې موږ 15 کلن مزل ووهه، یعنی هغه راډیو چې 15 کاله مخکې جوړه شوې ده، تاسیس شوې ده، که موږ د هغوی ځای ته ورسېدو صحیح ده، که نه نو بیا بیرته موږ راډیو بندوو. نو بیا لګڼو دوستانو سره یو ځای مو کار ته اوږه ورکړه، د ملت غږ د راپورته کېدو لپاره ما څه وکړه. په یو کال کې نه یوازې دا چې موږ 15 کلن مزل ووهه، بلکې یو شمېر هغه راډیوګانې چې 15 کاله مخکې رامنځته شوې وې، موږ له هغوی څخه شاوخوا 3 کاله مخکې تګ وکړ، موږ له هغوی څخه ډېر مخکې ولاړو. بیا تر څو چې حکومت سکوت کاوه، طالبان راتلل، طالبانو په حکومت کې هم شاوخوا 2-2.5 کاله هملته د همغې راډیو سرپرستي مې کوله، هملته ومه. له هغه څه وروسته نو هغه و چې بیا زه هم دې ته اړ شوم چې باید سیمه پرېږدم، هېواد پرېږدم.
که درته ووایه، کله ستاسو ژورنالیزم برخې ته مخه کړله، څومره هم له دې خپل کار څخه خوند وړه، سره له دې چې یو مسؤلیت و د خلکو پر وړاندې، او تاسو باید یوه دنده درلودلې د دې لپاره چې کورنۍ سره اقتصادي مرسته وکړي، څومره دا د تاسو خپل شوق و تللی هلته مو کار کاوه؟
له کوچنوالي څخه مې دا هیله و چې زه باید یو خبریال واوسم، خو چې خبریالۍ ته راتلم بیا مې دا فکر کاوه چې خبریالی یو مسلک نه دی، خبریالی یو مذهب دی. زه چې خبریالی تراغلی یم، زه د یو مذهب په فکر وتراغلی یم. یعنی څوک له مسلک سره غداری کولای سي، خو له مذهب سره بیا څوک غداری نه کوي. ما ژورنالیزم ته د یو مذهب په سترګه کتلی دی. نو په همدې خاطر ما په د ژورنالیزم په دغه موده کې ډېرې ترخې تجربې ولیدلې، ډېر ووهل سولم، ډېر خوښ سوم، خو له نیکه مرغه وجدان ته پړ نه یم، وجدان مې پلورلی نه دی. ما ته مې نه ده منلې، د چا پیسو ته مې سترګې نه دي ټیټې کړې، د چا زور ته نه یې مات سوی. لکه څنګه چې د یو مذهب په توګه زه دغه ډګر ته ژمن وم، هماغسې تر ننه پورې ژمن پاتې سوی وم او پاتې سوی یم. او په راتلونکي کې چې که په دغه برخه کې پاتېږم، زه و ژورنالیزم ته د یو مسلک په سترګه نه، بلکې د یو مذهب په سترګه ګورم.
تاسو ویل چې په دې لاره کې تاسو فزیکی برخورد سره مخ سوی، تاسو وهل سوی، غواړئ په دې خبرې وکړئ چې د چا له خوا نه اولی؟
بالکل، په تیر نظام کې د جمهوریت پر مهال شپږ واره پر دې بندې سوی یم چې پر ځینو راپورونو به مې کار کاوه، د فساد ځینې راپورونه به وه، هغه به داسې وه چې ریښې وزرانو ته رسېدلې. بیا به ماته اختار راکول کېدی چې پر دې موضوع کار مه کوه، ما پر هماغه موضوعاتو کار کاوه. نو تېر حکومت کې شپږ واره بنې سوی یم، تر ټولو زیاته موده چې وه هغه درو شپېته شپې، یعنې دوې میاشتې او درې ورځې زه بنې سوی یم. خو بیا مې هم ماته نه ده منلې، همدا مې ولیدی چې مړ کېږم به، خو زه په ژورنالیزم کې له چا سره معامله نه کوم.
بله، بیا که
راسو وروستی نظام ته دلته تاسو کار څنګه مخکې ته؟ لکه وروسته کله چې نظام واوښته، د طالبانو په نظام کې هم 15 ځلې بندي سوی یم، استخباراتو څخه نیولې، او په یو ځل خو بیخي په شخصي کور کې بندي وم. بیرته زما خبریالي وه، بیرته ژورنالیزم وه، بیرته راډیو وه، بیرته د دغه بند خبره زما تر فعالیت رسېده چې زه یو خبریال یم.
او دغو ستونزو، دغو پیښو چې تاسو ته مخکې راغللې، څومره تاسو ته دا توان او جرأت درکړه چې لام خپل کار کې پر مخ لاړ شئ؟ او که تاسو له ځان سره ویل چې نه، له مسلکه باید وګرځم، دې کې ډېرې ستونزې دي، څه عادت مو، څه فکر مو؟
هر ځل بندې سوی یم، 10 ورځې، 15 ورځې، 20 ورځې، 30 ورځې ته زه بندې سوی یم، بېرته راوتلی یم. د دې څخه ماته معلومه شوه چې که زه غدار وای، که ما غداري کړې وای، که زه تورن وای، ثبوت را باندې پروت وای، یا خدای مکړه ژورنالیزم د دې لامل سوی وای چې زه کلونه بندي سم، ما به ژورنالیزم پرېښی وای. دا چې 15 ورځې، 8 ورځې، 15 ورځې بندي کېده، معنا دا وه چې دلته شخصي غریزې وې، شخصي اغراض و، شخصي غوښتنې وې. نو له دې څخه ماته معلومېدله چې زما په ژورنالیزم کې، زما په هوډ کې، زما په اراده کې، په دې کې ځواکمنتیا ده. که ځواکمنتیا نه وای، باید زما بند کلونو ته رسېدلی، یا که چیرې ما درغلي کړې وای، مې غداري کړې وای، څوک پر ما د داسې شي ثبوت نه لري چې ګواکې خدای مکړه ما دې له وطن، هیواد یا له مسلک سره غداري کړې وي. بېرته به یې لکولم، دا چې بیا بیا یې لکولم، خوشي کېدم، دې ماته نور هوډ پیدا کېدی، نور مې ارادې قوي کېدلې چې پر سمه لار روان یې، پر سپېڅلې لار روان یې. که پر سپېڅلې لار نه روان، بندې کېدلې نه، حکومت نه راکشولې. دا چې حکومتونه دې راکشوي، دوی ستا څخه ویره لري، ستا له قلم، ستا له ژبې څخه ویره لري، ستا له راپورو څخه ویره لري. هغوی پوهېږي چې دا کس ډېر ژور روان دی، ډېر اساسي روان دی. نو له دغسې کسان څخه ویره پکار ده. هغوی ما په دې خاطر نه بندي کوي چې زه غلط روان یم، هغوی ما په دې خاطر شکنجه کوي، بندي کوي مې چې زه باید پر خوله لاس ونیسم، هغه څه باید زما څخه ونه ویل سي چې زه یې ترلاسه کوم، هغه اسناد او ثبوتونه چې زه یې لرم دا باید افشا نه سي. وړاندې تر دې چې دا شیان افشا کېږي، باید زه وځپل سم، ودرول سم چې زه له دغې لارې څخه راوګرځم. نو دا زما لپاره ویاړ و، دا زما لپاره خفګان نه و.
د ژورنالیزم تر څنګ نور تاسو په کومو کارونو باندې بوختی؟ نور څه کوئ که یوازې همدغه د خبر و خبریالۍ برخه کې بوختی استئ؟
تر 2008 پورې زه په نورو خصوصي کارونو باندې لګیا وم. یو وخت مې د ټلیفونو دوکان درلود، ټلیفونونه مو جوړوله. خو له 2008 څخه وروسته چې خبریالۍ ته راغلی یم، بیا نو یوازې یو شی دا و چې زه د سولې ولسي حرکت سره وم، او په منځ کې د 2014 تر 2015 یو کال زه له خبریالۍ څخه لږ لیرې پاتې سوم، د ځینو شخصي ستونزو له امله. کال وروسته په 2015 کې بیرته زه خبریالۍ ته رالم، د سورغر په نوم یوه اونیزه چې په کندهار کې پخوا بنده سوې وه، د دوهم ځل دپاره فعالیت پیل کړ. په هماغه اونیزه کې مې بیا کار را پیل کړ، خو هماغه اونیزه کې مې بیا کار تر ټولو سخت دا و چې څېړنه زما له غاړې وه، چې ما په دې برخه کې څېړنه کوله.
که اوس درته وایي چې راتلونکي ته څه پلان لرئ، خپل مسلک ته به دوام ورکوئ، او که غواړئ چې نور کارونو ته هم مخه کړئ؟
که زمینه د دې برابره وي چې زه باید په خبریالۍ کې واوسم، نو زما تر ټولو زیاته برخه همدغه ده، ځکه دا هم زما ذوق دی، همیشه شوق ته هم لار ده وخت به ګورو چې که چانس برابر سي نو زه بلې خواته نه ځم، همدا مې مسلک دی، همدا مې لار ده. که چیرې چانس نه سو برابر نو بیا ژوند د اخلی پخلی غواړي، کورنۍ د ساتنه غواړي، ژغورنه غواړي، نو بیا به سړی وروسته پر بلې برخې باندې فکر کوي. خو په سل کې 90% مې همدا نیت چې په همدغه ډګر کې پاتې سم.
بله، فقط په آخر کې که د خپل ژوند له تجربو نورو ځوانانو ته وایي چې کله دوی له یو څه سره علاقه لري او په دې پوهیږي چې ټولنې ته خدمت ده، وطن ته خدمت ده، مګر مخکې ستونزې رامنځته کېږي، بیا لغې لارې څخه را ګرځي، دغه سې ځوانانو ته به د تاسو پیغام څه وي، څه ورته وایي؟
ژوند آسان نه دی، ژوند که آسان وای ساده وای پیل یې باید په ژړا نه کېده، کوچنی چې زیږي باید د ژړا پر ځای خندلی وای. دا چې ژاړي معنا چې ژوند سخت دی، له دې زیات څخه موږ اټکل کولی سو. ستونزې دایمي نه وي، ستونزې په ژوند پورې مربوط وي. که تل خوشحالي وي معنا دا چې که پر یو ځای باندې اوبه ولاړې وي، هغه اوبه چې ډېر وخت ولاړې وي اخر د اوبه خرابېږي، بدبویین کوي، حشرات هم کوي. نو ژوند چې دی هغه له خوشحالیو له غمونو څخه جوړ دی، یعنې خوشحالي او غمونه دواړه پکې شته. له ستونزو څخه باید ځوانان ونه وېرېږي، هغوی باید ټینګ ارادې، ټینګ هوډ ولري. دوی چې یو کار کوي غواړي چې بریا ترلاسه کړي، هدف نه بدلوي، هدف رسېدو لپاره لارې باید بدلې سي. ځینې ځوانان زه وینم چې یو شی هدف وي خو چې سبا یې ویني بیا بلې برخې ته اوښتي، اته ورځ بیا بلې برخې ته اوښتي. داسې بیا دوی تر هدف نه سي رسېدلی. دوی دې هدف ځان ته وټاکي، همدغه هدف ته د رسېدو لپاره که چیرې ستونزې کړاوونه په مخ کې راځي، لارې دې ورته بدلې کړي، پلان دې ورته بدل کړي. نو په ژوند کې دوی باید د بریا لپاره هر ډول هڅه وکړي. دوی باید ماته ونه مني. دوی باید که غواړي چې الله تعالی دغه کسان تغییر کړي، دوی باید د خپل تغییر هڅه خپله وکړي، ځان باید خپله تغییر کړي. الله پاک وایي تر څو چې قوم خپل ځان نه کې تغییر، وایي موږ نه تغییروو. د دې څه معلومیږي چې هر انسان باید خپله هڅه وکړي، خپله باید ځان تغییر کړي.
ډېره زیاته مننه، تاسو باندې سلامات اوسئ.
الله مو روغ لره چې موږ ته مو د خبرونې وخت راکړ. ژوند ژوند، ډېره مننه.
درن دوستانو، دا و د دې اونۍ د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسي ساعت ته خره غلاست. نن سه‌شنبه ده او په درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو بیولوژي وړاندې کیږي. خبرونه درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسه په مرسته چمتو شوی او لازادې رادیو خبريږي. په پیل کې د لسم ټولګي بیولوژي وړاندې کیږي. نن خوونکی موږ ته میتابولیزم بیانوي. په میتابولیزم کې به دا ولولو چې د دغه بیولوژیکي عملیې په نتیجه کې په نبات کې څه تغیرات رامنځته کیږي. د همدې درس په دوام به د کیمیا او بیولوژي ترمنځ یو ګډ عملیه غیر عضوي مرکبونه ولولو.
میتابولیزم بو پیژنو او د هغه دواړه شکلونه لکه انابولیزم او کاتابولیزم بو پیژنو او دغه څخه به وروسته پر غیر عضوي مرکبات چې په هغه کې اوبه او منرالونه شامل دي پر هغو باندې خبرې وکړو. اول میتابولیزم ترازو، میتابولیزم د یوناني کلمې څخه اخیستل شوی ده چې د تغییر او بدلون معنی لري. په ژوندۍ حجره کې ټول هغه کیمیاوي تغیرونه او بدلونونه چې مثلا د حجرې د ودې، ترمیم، د هغه د تکثر، د انرژي د تولید او یا هم د دیغه حجرې څخه د اضافي مواد د تولید لامل کیږي، دا ټول د میتابولیزم په معنی سره یادیږي. یا په بل عبارت که چیرې وای میتابولیزم د داسې منظمو کیمیاوي تعاملو او د انرژي تولید څخه عبارت دی چې په هغه کې د ژوندۍ موجوداتو د ژوند او پایښت لامل ګرځي. میتابولیزم دوه مشخصه برخې لري چې په یوه برخه کې د انرژي تولید کیږي او په بله برخه کې مصرف کیږي. د میتابولیزم تعاملونه چې دی هغه په دوه شکلو دي، چې یو د غو څخه انابولیزم دی، په دې کې ترکیبي تعاملونه دي. ټول هغه کیمیاوي بدلونونه چې د عضوي موادو د ترکیب لامل کیږي د انابولیزم په نامه سره یادیږي. مثلا انرژي ده او ځینې مالیکولونه یا ځینې مواد سره یوځای کیږي، یو مشخص مغلق ساختمان یا مواد جوړوي. د ساده مواد څخه پیچلي مواد هغه لکه پروټینونه، کاربوهایدریتونه، شحمونه، نیوکلیک اسید دا شان جوړیږي، او هغه د حجرو د برخو او نور مواد جوړولو لپاره وروسته کاریږي. دوامه برخه د میتابولیزم چې دغه کتابولیزم ده، هغه بل انابولیزم چې هغه ترکیبي تعاملونه و کتابولیزم تخریبي تعاملونه دي. هلته انرژي او نور مواد سره یوځای کېدل د سی یو مغلق ساختمانی جوړوي. دلته د مغلق عضوي مواد څخه ساده مواد جوړیږي. نو هغه کیمیاوي تعاملونه چې مغلق عضوي مواد په ساده مواد بدلوي د کتابولیزم په نامه سره یادیږي. مثلا پروټینونه چې دی هغه په امینو اسیدو باندې بدلیږي، نشایسته په ګلوکوز باندې بدلیږي، شحمونه په شحمي تیزاب او ګلایسرول باندې بدلیږي. دلته پروټینونه، نشایسته او شحمونه دا درې سره مغلق عضوي مواد دي، یعنی پیچلي دي، تړلي دي، او دغه نور مواد لکه امینو اسیدونه، ګلوکوز او یا هم شحمي تیزاب او ګلایسرول دا ساده مواد دي چې د مغلق مواد څخه په لاس راځي. د دغه بدلونونو په پای کې اوسې انرژي موږ ته په لاس راځي چې هغه بیا وروسته حجره خپل د دغه دپاره استعمالوي، د ودې او انکشاف دپاره استعمالوي. اوس نو یو اسیمیلیشن دی او یو ډیسیمیلیشن دی. اسیمیلیشن دې ته وایي چې یو حجره د هغه د انرژي په شتون کې د تغذیه، ودې او انکشاف دغه کولای سي قابلیت لاسته راوړلی سي. دغه عملیات چې رامنځته کېږي هغه د اسیمیلیشن په نامه سره یادیږي. هغه خوراکي توک چې له بهر څخه حجرې ته داخلیږي یا د باندې حجرې ته راځي، د حجرې د دننیو مواد څخه ډېر توپیر لري، خو د اسیمیلیشن د عملیه په واسطه باندې دغه ټول مواد د حجرو په واسطه باندې بدلیږي. دغسې د حجرې ټول تخریبي تعاملونه چې دي هغه د ډیسیمیلیشن په نامه سره یادیږي. په اسیمیلیشن کې ترکیب کیږي، په ډیسیمیلیشن کې تخریب کیږي. رازو غیر عضو مرکبو ته، غیر عضو مرکبو کې اول اوبه وایو. اوبه په دنیا کې د ټولو څخه زیاته ماده چې وجود لري هغه اوبه دي. په طبیعي ډول په ډېر اندازه باندې شتون لري. د انسان بدن تقریبا د 15 څخه تر 95% د اوبو څخه جوړ دی. د حجرو څخه د باندې یا اکسترا سلولر د بهر خارج الحجروي مایعاتم ګرده دا اوبه دي چې د حجرو څخه د باندې ترکیب دي جوړیږي. په حجره کې د آزاد او تړلو اوبو په شکل باندې وجود لري. آزاد اوبه دا کار لري چې د حجرې په میتابولیزم کې برخه لري، او تړلې اوبه دغه هغه وخت کاریږي چې آزاد اوبه شتون ونه لري، بیا نو حجره راولړیږي د تړلې اوبو څخه کار اخلي. او بل منرالونه دي. منرالونه په ساده اصطلاح کې درته وایم عناصر او منرالونه چې دي د انسان په ژوند کې تر ټولو مهمه برخه ده د اوبو څخه وروسته، یعنی د ژوند د فعالیتونو د سرته رسولو لپاره دا دوه تر ټولو مهم شیان دي. عناصر د اړتیا د مخې په دوه ډوله دي، چې یو یې ډېر مصرفي عناصر دي او بل لږ مصرفي عناصر دي. ډېر مصرفي عناصر هغه عناصر دي چې په ورځ کې موږ تر 100 میلی ګرامه زیات ضرورت ورته لرو، هغه لکه کلسیم، سوډیم، اوسپنه، فاسفورس. او لږ مصرفي عناصر چې دي هغه عناصر دي چې موږ په ورځ کې تر 100 میلی ګرامه کم ورته ضرورت لرو، هغه لکه آیودین او فلورین.
په نننی درس کې مو واوریدل چې د انسان د بدن ډیره برخه اوبه دي، او د انسان په بدن کې دوه ډوله اوبه موجود دي، او د انسان د بدن ټول بیولوژیکي تغیرات د همدې اوبو په مرسته رامنځته کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د یولسم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم. نن په یولسم ټولګي کې د حجرې اړوند مسایلو باندې بحث کوو. لومړی خونکی مکتا حجروی ویش بیانوي. په دې برخه کې به پر دې پوښو چې حجره څه ډول ویشل کیږي، او ویشل شوی حجره بیا څنګه په خپلواک ډول ژوند او فعالیت ته دوام ورکوي. دا ورته پوښتنې د خونکی په درس کې سوابېږي.
لاندې عنوانونه به بحث لاندې ونیسو. رازو د حجروی ویش څخه شروع کوو. څنګه چې موږ ټولو ته معلومه ده چې ژوندي موجودات د ودې لپاره تکثر ته ضرورت لري، او دا هم راته معلومه ده چې ژوندۍ موجودات هم یو حجروي سته او هم کثیر الحجروي یا څو حجروي سته، او بل دا چې حجرات د ویش قابلیت لري او د ویش په واسطه باندې دوی زیاتیږي. د دې ګرد خبر څخه دا جوتیږي چې هر ژوندی جسم چې رامنځته سوی دی په دې ډول رامنځته سوی دی چې حجرې خپل ویش کړی دی بیا ژوندی موجود رامنځته سوی دی. نو حجروي ویش داسې تعریفوو چې د یوې مورنۍ حجرې څخه نورې حجرې رامنځته کیږي، دغه ته حجروي ویش ویل کیږي. ویرچو یا زیاتره خلک په ویرکو باندې بولي. دا یو عالم و، د داسې نظریه درلودله چې کله یو حجره خپل ځانګړی حد ته ورسیږي یو لیمیټ لري، کله چې یو لیمیټ ته ورسېدل هم یې سطحه غټیږي او هم یې په حجم کې زیاتوالی رامنځته کیږي. موږ د حجروي ویش دوه ډولونه لرو، یو مستقیم ویش دی او یو غیر مستقیم ویش دی. په مستقیم ویش کې داسې دی چې حجره اوږدیږي خپل په سایز کې، په منځنۍ برخه کې انقباض رامنځته کیږي یا ژوروالی یا ګونج رامنځته کیږي، هستوي مواد یې دوه چنده کیږي او په دوه مساوي برخو باندې دواړو خواوو ته ځي ویشل کیږي. دغه څخه وروسته سایتوپلازم پر دوه برخو باندې ویشل کیږي. دغه امایتوزز عملیه کې د مایتوزز نیمګړې پړاوونه ډېر لیدل کیږي. خو په غیر مستقیم ویش کې حجره د ویش څخه مخکې لاندې پړاوونه تیریږي بیا ویش کوي. اول مایتوزز دی، بیا مایوزز دی. د حجرې دوران موږ دا رقم ویلی سو چې د یوکاریوت حجراتو دپاره د ژوند پړاو او د په داسې شکل باندې مخته وړل سوی دی چې عالمان وایي د یوې حجرې د یوه ویش له پای څخه شروع تر بل وروستني ویش پورې دغه د حجرې دوران دی. یعنی کله چې یوه حجره ویش ختم کی بل شروع کی یا بل شروع کی یوه ختمه کی دغه د حجرې دوران دی، سایکل دغه ته ویل کیږي. د دوران پنځه پړاوونه یا د حجروي دوران پنځه پړاوونه په لاندې ډول سره دي. اول د رسیدنې یا پخوالي مرحله یا ګروت ون، لکه څنګه چې تاسو یې په عکس کې وینئ. دوهم د جوړونې پړاو یا د سنتیزس پړاو. ګروت ون یا د رسیدنې یا پخوالي اوله مرحله، سنتیزس یا د جوړونې پړاو د رسیدنې پړاو دوهمه برخه، مایتوزس او سایتوکاینیزس، دغه د یوکاریوت حجرې د دوران دایره یا سایکل دی. د مایتوزس عملیه نو اوس چیشته؟ د مورنۍ حجرې په هسته کې کروموزومونه دلته دوه چنده کیږي یا ډیپلوید کیږي، په دوه مساوي سایټونو باندې ویشل کیږي، دوه مختلفو برخو ته ځي. په پای کې دوه ورته حجرې ورڅخه جوړیږي، دوه دنې ایډنټیکل حجرې، ټو ایډنټیکل ډاټر سیلز ورڅخه جوړیږي. د مایتوزس عملیه پړاوونه په لاندې شکل سره دي: انټرفیز دی، پروفیز دی، میتافیز دی، انافیز دی، تلوفیز دی او سایتوکینیزس دی. دا هر پړاو چې دی ځان ته جلا جلا ویډیو بحث لري. سایتوکینیزس چې څه وایي؟ د سایتوپلازم له ویش څخه عبارت دی، دقیق تر ټولو ساده تعریف دی. د تلوفیز په پای کې دوه دنې هستې منځته راځي. وروسته د سایتوپلازم په منځ کې ژوروالی، لکه څنګه چې ما وویل، داسې ګونج رامنځته کیږي چې د ویش د درس په نوم باندې هم یادیږي. دغه ژوروالی زیاتیږي او مورنۍ حجره په دوه دنې لورنیو حجرو باندې ویشل کیږي، لکه څنګه چې تاسو دلته په دې ځای کې ګورئ. د حجروي ویش په جریان کې دغه ګونجه چې ده، د دې څخه وروسته سایتوکینیزس رامنځته کیږي یا حجره په دوه برخو باندې ویشل کیږي. د حجرې د ویش میخانیکیت په څه خطر باندې حجره ویش کوي؟ فزیکی حالت یې داسې ویلی سو، کله چې یو حجره خپل عظیمي حد ته ورسیږي وده یا درېږي یا بڼه تغیر کوي. د دې دپاره چې دا حجره مړه نه سي، دا په نور دو حجرو باندې ویشل کیږي تر څو هغه غټې سي او وده وکړي. کیمیاوي حالت یې بیا داسې دی، د ډي ان اې مالیکولونه زیاتیږي. په د ډي ان اې مالیکولونه چې په حجره کې دي هغه زیاتیږي، او ځانګړي هورمون دی یو دانه شتون لري چې هغه د حجروي ویش تعمیل یا باعث ګرځي. د مایتوزس اهمیت په څه کې دی؟ مایتوزس لاندې اهمیتونه لري. اول خو دا چې د ژوندي موجود وده رامنځته کوي، او بل د ټپ جوړېدل. کله چې یو ټپ انسان په ټپ باندې مبتلا سي، یو ځای زخمي سي، دغه ټپ د مایتوزس اهمیت په دې کې دی چې حجرات جرجر ویش کوي او دا ټپ جوړوي. د نوي حجراتو جوړول، دغه خبره د نوي حجراتو جوړول دی چې د ټپ په جوړولو کې برخه اخلي. د کروموزومونو برابروالی او د ارثي خواصو لېږدونه د والدینو څخه و اولادونو ته. مایوزس لغوي معنی د لږوالي په معنی ده، چې د کروموزومونو د لږوالي ویش هم بلل کیږي. دلته له یوې مورنۍ حجرې څخه څلور دنې لورنۍ حجرې تولیدیږي. نوی تولید شوی حجره د مور په پرتله باندې نیمایي کروموزومونه لري. په نوی حجراتو کې ان کروموزومونه دي، یعنی هپلوئید دي، چې د مذکر او مونث ګمنټونو یو ځای والی وروسته ډیپلوئید کیږي یا ټو انترسیږي. لومړنۍ میوزیس، په لومړني میوزیس کې لاندې پروسیسونه شامل دي: پروفیز دي، میټافیز دي، انافیز دي، ټلوفیز. لکه څنګه چې ما وخت وویل، انافیز، میټافیز، ټلوفیز دا خپل جلا ځانته بحث لري، په دې ځای کې بحث نه پر کوو. دوهم میوزیس د میټوزیس د عملیه په شان دي، لکه څنګه چې وخت مو وویل. د میوزیس د عملیې اهمیت په څه کې دی؟ اول خدا چې کروموزومونه له اصلي حالت څخه کمیږي، دوهم د کروموزوم ډیپلوئید حالت په هیپلوئید باندې بدلیږي، یعنی دلته ساده ان یو سیټ کروموزومونه موجود دي، دغه څخه وروسته چې بدی دوه سره یو ځای کیږي، مذکر او مونث ګمیټونه بیا ډیپلوئید کیږي، یا دوه سیټ د کروموزومونه بیا پیدا کیږي. او بل د القا په حالت کې کروموزومونه ثابت حالت غوره کوي.
لخون کې مواورې دل چې د حجرې د ویش یو لوی لامل دا دی چې حجره لټاکلې اندازې غټیږي. نو د دې لپاره چې حجره مړه نشي او ژوند ته دوام ورکړي، نو په ګڼو حجرو ویشل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
اوس هم د دولسم ټولګي د درسي ساعت وار دی. د دولسم ټولګي په بیولوژي کې نن د انسان د بدن یو مهمه عملیه وایو. دا عملیه د وینې تصفیه ده. نن بل خون کې واورو چې اطراح څه ته وایي، او د انسان له بدن څخه اضافي او مضر مواد څه ډول او په کومو لارو خارجيږي. د دې ترڅنګ به دا هم باورو چې د انسان له بدن دا مواد خارج نشي، نو څه ډول ستونزې پیدا کولی شي.
د وینې تصفیه موږ په دوو ویډیوګانو کې تر بحث لاندې نیسو. اول سر راځو د وینې تصفیه پیژنو چې څه ویل کیږي. په دې موږ ان شاء الله ټول پوهیږو چې موږ خوراک کوو، څښاک کوو، فعالیتونه کوو، حرکت کوو، تمرین کوو. موږ په بدن کې د دغه فعالیتونو په نتیجه کې ځینې اضافي او بیکار مواد تولیدیږي چې دا باید د بدن څخه په هر صورت باندې خارج شي. که نسی خارج، دی د ځان سره ځینې ناجوړیانی و انساني بدن ته یا ژوندي موجود ته راوړي د ځان سره، او حتی دا چې د مرګ لامل هم ګرځي. اوس نو اطرا دغه ته وایي چې دغه اضافي او بیکار مواد د بدن څخه لیرې شول، بس دا اطرا شول، او دا اطرا پر څو طریقو پر څو لارو باندې سرته رسیږي. مثالونه په لاندې ډول دي. اول دا چې موږ اکسیجن اخلو، هغه د سږ د لارې په وینه کې نشریږي، ټوله بدن کې انتشار کې دیغه خاصه خبرته کاربون ډای اکساید راټولوي او سږ ته راوړي او د سږ د لارې اخراجيږي. دا یو ډول تصفیه سوده. خوله د پوستکي د لارې د ډیر حرارت درجه په واسطه باندې د میټابولیزم د زیاتوالي په نتیجه کې، د حرکت په نتیجه کې، د نور فعالیتو په نتیجه کې خوله د پوستکي د لارې وځي، یعنی حرارت د بدن د لارې وځي. د کی بولی د کلمو د لارې یا غایته مواد د کلمو د لارې دا بل کم اتراس ولا، او ته شی بولی د پښتورګو د لارې دا جلار کم اتراس ولا. د انسان اتراحي سیستم چې دی، چې یوریا، یوریک اسید، نایتروجن لرونکي توکي د بدن څخه خارجوي، هغه د پښتورګو څخه عبارت دی. د اتراحي سیستم دغه غړي چې دغه تیر چان چې موږ ول یوریا، یوریک اسید، نایتروجن لرونکي توکي د بدن څخه خارجيږي، هغه د دغه اتراحي سیستم په واسطه باندې سات رسیږي. پښتورګي یا کډنی، حالبین یا یوریترز، مثانه یا بلادر، او حالب یا یوریترا شامل دي. دغه څخه اول راځو پښتورګي یا بډوډي یا کډنی وایو. هر انسان دوه پښتورګي لري. د پښتورګي شکل لوبیا ته ورته دی، سور رنگ لري، د میجې څخه لاندې د ګیډ په برخه کې د ملا د تیر رسته او چپه طرف ته موقعیت لري. چپه پښتورګي تقریبا تر رسته پښتورګي یو څه لوړې خواته موقعیت لري. د پښتورګو هغه مکعره خوا چې هغه کې د وینې شریانونه، لیمف نودونه، اعصاب، وریدونه، دغه پښتورګو تورنونه وزي، دی برخې ته هلس ویل کیږي. او همداشان د پښتورګو څخه یو نل وزي د باندې، د هر پښتورګي څخه، یعنی دوه دانې نلونه راوزي، یو د یو پښتورګي څخه، یو د بل پښتورګي څخه. د یوریټر په نامه سره یادیږي، دا یوریټر ستدي یا دانلونه چې دی ادرار مثانې ته انتقالوي. د مثانې څخه ادرار د یوریترا یا د حالب د لارې د یو نل په واسطه د بدن څخه خارجيږي. په دې شکل کې تاسو کتلای شئ چې دوه دانې پښتورګي موجود دي. د دې پښتورګو څخه دوه دانې له نلونه چې یوریټرز ورته ویل کیږي د پښتورګو څخه ادرار وړي و مثانې یا د مثانې کڅوڼې ته یا بلډر ته. هلته د ذخیره کولو څخه وروسته کله چې ذخیره سوله هغه لیمیټ یا اندازه چې ورسېدله د هغه څخه وروسته د بولي لارې یا هم د یوریترا د لارې د بدن څخه خارجیږي. د پښتورګو داخلي جوړښت څنګه دی؟ یو پښتورګي په اوږد ډول باندې موږ پریکو نو دوې عمده برخې موږ په شکل دلی سو. یوه د کورټکس یا د قشر برخه ده او یوه د ننه برخه یا د میډولا برخه ده. ادرار چې دی هغه په کشري او دننی برخه کې د نیفرونونو په واسطه باندې جوړیږي. نیفرونونه بیا جلا واحدونه دي چې خپل په پښتورګو کې موقعیت لري. دا هغه څخه وروسته د ادرار د نیفرونو څخه د لنګچې یا د پلبس خواته انتقالیږي او د یوریټر یا حلبین له لارې مثانې ته رسیږي. نیفرون څه شي دی؟ هر پښتورګی د نیفرون په نامه بیخي ډېر کوچني مایکروسکوپیک ټیوبونو څخه جوړ شوی دی. نیفرون د پښتورګو د جوړښت او فعالیت واحد دی. څه معنی؟ یعنی پښتورګي هم د نیفرون په واسطه باندې جوړ شوی دی، هم د پښتورګي کار د دغه نیفرون په واسطه باندې سرته رسیږي، فعالیت د دغه نیفرون په واسطه باندې سرته رسیږي. دغه نری نلونه له وینې څخه یوریا جلا کوي، دغه نری ټیوبونه له وینې څخه یوریا جلا کوي او پلویس یا لنګچې ته یې استوي. پلویس د یوریتر لومړنۍ برخه ده چې د پیالیت ورته جوړښت لري او د میډولا په بیخ کې واقع دی. نیفرون څنګه جوړښت لري؟ نیفرون د پښتورګي د جوړښت او دند واحد دی، دا موږ وویله د فعالیت واحد دی. شمیر یې پر پښتورګي کې یو میلیون ته رسیږي. د نیفرون په سر کې پیالیت ورته جوړښت چې د بومنس کپسول په نامه سره یادیږي دغه شتون لري. د نیفرون په بل سر په ټولونکي یا کلکټینګ ټیوبول پر نښتې دی کوم چې یوریا اخلي او لنګچې ته یې لېږدوي یا پلویس ته یې لېږدوي. بومین کپسول چې دی هغه یو شمیر ویښته ډوله رګونه یا هیر لایک رګونه لري چې د ګلومیرولس په نامه سره یادیږي هغو احاطه کړی دی. د نیفرون دواړو واحدونو یعنی بومین کپسول او د ګلومیرول د فلټر یا تصفیه عملیه سرته رسیږي. یعنی د نیفرون دغه دواړه برخې که بومین کپسول دی که ګلومیرول دی دا کار سرته رسیږي تر څو د وینه د دغه یوریا او د دغه اضافي موادو څخه تصفیه کړي. نیفرون په عمومي ډول درې برخې لري: پراکزیمل ټیوبول یا نږدې ټیوب، هنلی لوپ یا د لوپ آف هنلی، او ډیسټل ټیوبول یا لیر ټیوب. په دې عکس کې تاسو کتلای شئ د ګلومیرول او د بومین کپسول په شکل باندې تاسو ته ښکاره کیږي. د پښتورګي کوچنی شریان راځي و بومین کپسول ته. د هغه ځای څخه وروسته دغه ګرده پروسه لکه څنګه چې موږ تشریح کړل اول سر ادرار راځي و پراکزیمل ټیوبول ته یا و دغه ټیوبول ته راځي. د دې ځای څخه بیا راځي و لوپ اپ هینلی ته، بیا مثلا ډیسټل ټیوبول ته، بیا و کلکټینګ ډکټ ته. دغه ځای څخه وروسته یعنی په دې جریان کې پروسه ډیر اوږده ده. په دې جریان کې په سلهاو هغه ضرری توکي یا مضر توکي چې دي هغه خارجیږي او هغه مهم مواد چې دي هغه بیرته د دې په واسطه باندې جذبیږي و بدن ته.
په نننی درس کې پر دې پوه شو چې نیفرون د پښتورګو مهمه برخه جوړوي او د پښتورګو ډیری چارې د همدې نیفرون په واسطه ترسره کیږي.
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونی مهالويش ته غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سې شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خپریږي.
هیله ده چې له درسي ساعت وروسته د ښوونکي له لوري بیان شوي درسونه بیا له کتاب څخه په استفادې تکرار کړئ او د کتاب په تمرینونو کې راغلو پوښتنو ته هم ځوابونه ورکړئ. تر بلې خبرونې مو پوښتنه سپارم. ښه ورځ.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.